تاسو مشال ریډیو ته غوړیست په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هم هرکلی کوم. په خبرونه کې په لومړی برخه کې تاسو د پاکستان او افغانستان په اړه شمیر رپورټونه او تبصره د خبرو د خبرونه په دوم نیمای کې به د مشال ریډیو اونیز خبرونه د مشال ترانا لاندې باس په تکرار ته غوړی په لومړی خبرونه. د مهم خبرونو سر ټکی د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې د وفاقي حکومت د هغه اعلان لمنلو انکار کړی دی چې له سبا د تعلیمي ادارې تر دوه اونۍ وتړل شي. افغان حکومت وایي دوی تیار دي چې د سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډه کې ګډون وکړي. او د روس پولیسو په پلازمینه ماسکو کې د یوې غونډې پر مهال شاوخوا 200 داسې کسان نیولې دي چې زیاتره پکې د پوزیشن غړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې د وفاقي حکومت د هغه اعلان لمنلو انکار کړی دی چې له سبا د تعلیمي ادارې تر دوه اونۍ وتړل شي. د یادې اتحادیې مشر نذیر حسین بیګا مشال رډي ته وویل چې دوی به د پېښور په ګډون په نورو ښارونو کې د کورونا مخنیوي پر لارښوونو لعمل سره سکولونه خلاص وساتي. دوی وویل چې حکومت ولې په مارکیټونو او منډیو کې د کورونا مخنیوي لپاره لارښوونې نه عملي کوي او یوازې سکولونه تړل غواړي. خو حکومت وایي چې د سرکاري تعلیمي ادارو په څیر به شخصي تعلیمي ادارې هم د حکومتي پریکړو منلو پابند وي. دا لغ وروسته ده چې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ پر 10 نیټه اعلان وکړ چې د ملک په یو شمېر لوی ښارونو کې به د مارچ له 15 نیټې تعلیمي ادارې تر دوه اونیو وتړل شي. په دې ښارونو کې پېښور هم شامل دی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت په وینا په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي درېمه څپه راغلې ده. پاکستان جمهوریت تحریک د راتلونکو تګلارې ټاکلو لپاره د مارچ پر 14 د مشرتابه غونډه رابللې ده. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د سینټ د مشر او مرستیال په انتخاباتو کې تر ماتې وروسته راپیدا شوی صورتحال باندې خبرې اترې وشي. د پاکستاني رسنیو په وینا تمه ده چې د پاکستان جمهوریت تحریک په دې غونډه کې به د حکومت پر ضد د روانې میاشتې له 16 د اعلان شوي لانګ مارچ او له اسمبلۍ د استعفا په اړه هم بحث وشي. دا لغ وروسته ده چې د سینټ د مشر او مرستیال پټاکنه کې د پاکستان جمهوریت تحریک نمائندانو له حکومتي امیدوارانو څخه ماته وخوړه. افغان حکومت وایي دوی تیار دي چې د سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون وکړي. د خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب د شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته کړې ده. حمدالله موهیب ویلي افغان حکومت تیار دی چې دې غونډو ته خپل پلاوی ولېږي، خو د ده په وینا لا هم په دې غونډو کې د ګډونوالو کچه نه ده معلومه. د زیاته کړې چې د بهرنیو چارو وزارت او د روغ جوړې عالي شورا پر دې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. رپورټونه وایي چې د مارچ پر 13 به د روس په پلازمینه مسکو کې او د مارچ پر 18 به د ترکیې په استنبول کې د افغان سولې په تړاو ناستې وسی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وای د دې امکان شته چې د سولې پروسې د کامیابۍ په صورت کې د وسلوارو طالبانو جنگیالي په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړل شي. شاه محمود میاخیل بیګا مشال رډي ته وویل چې د دې لپاره شرایط ځانګړي کړل شوي دي. دوی ویل چې د سولې پروسه بریالۍ سي نو هر څوک چې افغان وي او پر شرایطو برابر وي کولای شي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې شامل شي. دوی ویل چې د طالبانو د نظام تر نسکورېدو وروسته هم د طالبانو ګڼ وسلوال په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې ګډ شوي وو. د روس پولیسو په پلازمینه ماسکو کې د یو غونډې پر مهال شاوخوا 200 داسې کسان نیولې دي چې زیاتره پکې د اپوزیشن غړي دي. پولیسو د مارچ پر 14 د ماسکو فورم په نامه پر هغه غونډه برید کړی چې د پارلمان او ځایي ټاکنو په اړه پکې بحث کېده. د روس د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 200 کسان یې نیولې دي. پولیسو ویلي چې یو خو نیول شویو کسانو د کورونا وایرس په اړه پر حکومتي لارښوونو عمل نه و کړی او بل دې غونډې د دوی په وینا په یو ناخوښه سازمان پورې تړاو درلود. په دې غونډه کې د روس تر 50 زیاتو سیمو خلکو ګډون کړی وو. او وروستۍ خبر د لوبو، د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې نن وروستۍ ورځ ده. زمبابوې پرون د لوبې تر پای افغانستان ته د هدف ټاکلو لپاره 8 منډې کړې وې او 3 لوبغاړي لا پاتې دي. که افغانستان زمبابوې ته په ماتې ورکولو کې بریالی سو نو دا به یې د ټیسټ په کرکټ کې لومړی کامیابی وي. تر دې وړاندې ترسره شوې لومړۍ ټیسټ لوبه زمبابوې ګټلې وه. د خبرونو پای. We'll be right back. تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. د نوریدونکو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان وفاقي حکومت سپارښتنه کړې ده چې له سبا یعنی د مارچ له 15مې د کورونا وایرس بیا زیاتېدو له کبله د ملک په یو شمیر لویو ښارونو کې تعلیمي ادارې تر دوو اونیو وتړل سي. په دې ښارونو کې پېښور هم شامل دی، خو په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیې د خپلو سکولونو له تړلو انکار کړی دی. دوی وایي وار له مخه ډېر تاوان سوي دي، او د دوی په وینا بله خبره دا ده چې حکومت ولې په نورو ځایونو کې د کورونا مخنیوي ته پام نه کوي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې سرکاري تعلیمي ادارو په څیر به شخصي تعلیمي ادارې هم د حکومت د پریکړې پابندي کوي. نور تفصیل غلام غوث را کوي.
پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي د ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر لخوا په ځینې لویو ښارونو کې د مارچ د 15مې نیټې نه د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو او د صحت محکمو ته د کورونا وایرس د درېمې چپې د مخنیوي لپاره د چمتو کېدلو د خبرداري وروستو د شخصي سکولونو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تعلیمي ادارو د تړلو فیصله دې واپس واخلي، او دوی د دغه فیصلې د منلو څخه انکار کړی دی. تیره ورځ په پیښور کې په دغه اړه د یوې غونډې وروستو د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نظر حسین مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په شمول په نورو ښارونو کې به دوی خپلې شخصي تعلیمي ادارې نه بندوي، او د کورونا وایرس د احتیاطي لارښوونو د عملي ساتلو سره به شخصي تعلیمي ادارې خلاصې ساتي.
تقریبا اته میاشتې خو اول تعلیمي ادارې بند شوي دي. د مونږ ادارې تباه شوې، پر پاکستان کې 4,000-5,000-6,000 سکولونه بند شول. پورا پاکستان کې تاسو ګورئ چې منډیانې ایس او پی نه بغیر چلے گی، ڈور مارکیټونه کھلاو دی ایس او پی نه بغیر چلے گی. نو یو خدا دې چې مونږ آ چکے امتحانونه روان دي د مارچ میاشت دی، نو مونږ دا تعلیمي ادارې نشو بندولې.
خود تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود د مارچ د 15مې نیټې نه په پیښور، لاهور، فیصل آباد، گجرات، راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، گجرانواله، سیالکوټ او مظفر آباد کې د دوو هفتو لپاره د تعلیمي ادارو د بندولو سپارښتنه کړې وه، او په خیبر پښتونخوا کې د کورونا د مخنیوي د څنګه ویاند ډاکټر اکرام الله وایي د وړاندې نه حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره ایمرجنسی ناپیس کړی ده، او د سرکاري تعلیمي ادارو ترڅنګ په شخصي تعلیمي ادارو به هم د حکومت فیصله منل لازم وي. د تعلیمي ادارو ترڅنګ حکومت د صحت محکمو او د اسپیتالونو انتظامیو ته هم هدایت جاری کړي دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون ویاند محمد عاصم په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
واپس مطلب
روانه اونۍ په پاکستان کې په یو ورځ د 2000 نه زیاتې د کورونا مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي، او چارواکي وایي د مثبتو کیسونو شرحه د 3% نه 6% ته رسیدلې ده، او کولس احتیاط ونه کړو او په حکومتي لارښوونو یې عمل ونه کړو نو په روانو ورځو کې حکومت په کاروباري هلو ځلو د پخوا په رنګ بندیزونه لګولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وغږیست. د خیبر پښتونخوا په یو شمیر قبایلي ضلعو کې د مځکې پر سر د ځایي قبیلو ترمنځ لانجې راپورته شوې دي چې ځینې پکې وسلوالو شخړو ته هم رسیدلې دي. په ځانګړې توګه شمالي او جنوبي وزیرستان کې دا شخړې ډېرې جدي ګڼل کېږي. د دې سیمو قبایلي او پارلماني مشران وایي چې حکومت د دوی په مسلو هوارولو کې سنجیده نه دی. د دوی په وینا حکومت باید هلته خپل واکمني قائم کړي او دا مسلې حل کړي. حکومتي چارواکي وایي دوی په دې لړکی د جګړو مخه نیولې او د مسلو د شخړو د هواري هڅه کوي. نور حال د عمر وزیر په ریپورت کې.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک ګل سلجان وایي چې ټولو قبایلي زیلو ځانګړي ډول شمالي وزیرستان کې یو شمیر قبیلې د یو بل سره د ځمکو په سر لانجې لري، د یو بل په ضد غرونو ته وخیژي، خو حکومت لا هم هغه کردار نه دی لوبولی چې د شخړو او ځمکو په سر لانجو مستقل حل وباسي.
غړوډ کومینه سره وختا دي، سک په غره سک په مځکه دس نمونه وسلا استعمالې دي چې یکې وسلې ته به مسوچي سي. په هر دوی شه دا نمونه مسلې چې ګې شوې دي. حکومت ته حقیقت شه دې ذمہوار ده، یو بندي بسي وطن ده، یو مثلي وطن ده، وطن ده د حکومت سره دې طریقه شته، مثل شته چا می سل حکومت یې مخشه کوي. حکومت لږ زیر وکړه به خبره شي کو کسستی وکړه د میج د خره جنگي غوټه امکانات دي. سول انتظامیا ناکامه دو نواسی دو پولیس پشه نواسا دا په دې شي مطلب فوج نواسا دا ویلې ریاست تا ریاست پار چا باندې لوستا.
د عوامي نېشنل پارټۍ قبایلي زیلو لپاره د تنازع د حل لپاره جوړه شوې کمیټۍ چیرمین نثار مومن په مشرۍ کې د تیرې جمعې په ورځ په خبر پریس کلب کې خبري غونډه هم کړې. نوموړي وویل چې وزیرستان کې د ځمکو په سر راپورته شو لانجو حکومت ذمہواره دی. شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځمکې په سر لانجو کې قبیلې د یو بل په ضد مورچو ته ختلې، د یو بل کورونه یې سوځولي، خو حکومت خاموشه دی. د ده په وینا دغه درنې وسلې له کمه راځي. وزیرستانونو کې د ځمکو حدبندۍ اصلي اسناد مخکې راوړل شي او مستقل حل دی وباسلی شي. د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې د مختلفو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې چې د ځمکو لانجو نور حل وګوري. په خبر پریس کلب کې پر دې موضوع امن سیمینار تابعیا هم کړي چې مختلف حکومتي واکمن او مشران یې رابللی دي او د دغه شخړو د حل لپاره سلا مشورې شریکې شي.
هغه شروع کې آی جی آر راوړو، هغه بیا وروسته سپریم کورټ راو کو، بیا یو بل قانون راوړو، هغه عدالتونو نه پرېښودلو. په کار ده چې د یو داسې کار کول چې وزارت پرل یو بل قانون جوړول، نو په دې موجوده چې کوم قانون دې د دې د عملی کولو لپاره په کار ده چې هڅه شوې وي. شخړې سیوا کېږي او چونکې د فوج د راتګ سره د اډمنسټریشن چې دا کوم نور سیستم دا دونه زیات پیرالایز شو چې هغه اوس د کار نه دی پاتې. نو که په بعضې یونین کیس کې عدالت یا جرګه فیصله هم کړي، هغه بیا دې عملی کوی نه شي. پولیس هم دا چې نه کیپاسیټی شته، نه هغه دغه شته وسره لوجستیک شته وسره. په کار دا و چې اوس پر یو لینډ کمیشن جوړ شوی چې هغه دا یو د لینډ سیټلمنټ د پرم سنس طریقه شوی. نو نه دا شوی.
شمالي وزیرستان کې د خدیمه چی خیلو، هی دګ بورا خیلو، مبارک شاهی بورا خیل او داسې نورو قبیلو ترمنز هم د غشان جنوبي وزیرستان کې هم ورته ډول د ځمکې په سر لانجې روانې دي. شمالی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر شاید علی خان او پولیس او مشر شفیع الله گنڈاپور وای چې اوس یې قبیله له مورچه را کوزه کړي، په منځ کې جرګې لګیا دي، د حل هڅه کړي، خو ځای خلک وای چې حکومت سره مثل پراته دي. د کم ازمکو چې ور سره مثل نه وي، نو قبایلی مشران دغه معلومات لري، سو حکومت د دغه جایداد او د ازمکو تنازع مستقل حل وباسي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
د مشال ترنا لاندی.
دا دعویداری غلط اگر چیزین دا شبیردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیر سخت ترابانی تیرا یا ہر چکلی
سخت مستقل تعلیمی ادارے بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست درنو اوریدونکو. د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو ګڼ مازورانو غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره د روزګار په ترلاسه کولو او سهولتونو کې مرستې وکړي. دوی وایي څو وارې احتجاجونه وکړل خو حکومت یې مسلو ته پام نه کوي. بلخوا د صوبې سوشل ویلفیر محکمې مرستیال مشر وایي چې د مازورانو د روزګار په برخه کې 2% کوټه عملي کیږي او د هغوی د نورو ستونزو هوارولو لپاره یو شمیر منصوبې پیل شوې دي. انیس اجمل په دې اړه رپورٹ لري.
د قبایلی ضلعو د ماسورانو د اتحادیو مشران وایي چې په قبایلی ضلعو کې اکثره ماسوران د رجسټریشن، روزګارونو او حالاتو ترلاسه کولو په ګډون یو شمیر مشکلات لري نو باید حکومت ورته پام وکړي. په جنوبی وزیرستان کې د ماسورانو د تنظیم وزیرستان ماسور فاونډیشن مشر ممتاز محسود چې په 2018 کال کې د ماین په چاودنه کې خپه پرې شوې وه، د مارچ په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره په جنوبی وزیرستان کې د شاوخوا 3000 ماسورانو نمونه لیکل شوي دي چې پکې کسان د ماینونو له وجې هم ماسوره شوي دي خو حکومت ورسره مالی مرستې نه دي کړې. هغه زیاتوي حکومت له ماسورانو سره د روزګار کوټې له 2% څخه د زیاتولو ژمنه کړې وه خو هغه تر اوسه نه ده عملي کړې.
اول زمونږ غټه غوښتنه دا ده چې موږ ته د وزیرستان کې یو کمپلیکس جوړ شي کنه د مازورو لپاره چې هغه کې د ریهبیلیټیشن هم کیږي، هنر هم ورزده کوي، دوی ته لاس او پښې هم پکې لګي کنه، قابل شي چې په ماشا کې دوی بیا خپل بال بچ تا کور والو باندې بوج نه وي، دوی خپله ګټنه هم کولای شي کنه، هنر دی ورزده کی. نو خلک داسې دي چې هغه بالکل معذوره دي، هیڅ نشم کولای. نو هغه د پاره دی منتلي داسې وظیفه مقرره کړي مخکې خو 2-3000 به ورکولای، په دې باندې خو هیڅ نه کیږي کنه.
په مومندو کې د ماسورانو د اتحادیې یو مشر شاه جهان چې جامع ګنډي او په سنټر کې ورسره ګڼ ماسوران کار هم کوي وایي چې حکومت به مخکې ماسوره کسانو ته هر کال 5000 روپۍ ورکولې خو د تیرې سمودې راهیسې هغه هم بندي شوې دي.
یو خو مسله چې د اسکولونو مسلې دي چې هغه کې موږ سره د یک قسمه دغه نشته، بیا چې موږ بیان ته ځو، دغه رنګ بل دفتر ته ځو، اسپتال ته ځو، نو مطلب چې هغه کې موږ ته ډېر زیاتې مشکلات دي چې هغه لارې مغوی نه دي ورکړي، ډېر پوه کسان دي هغوی د دې لارې نه ورکړي، او چې موږ بیانک ته لاړ شو موږ خپلې پیسې چا له ورکو، نو ډېر د هغوی ویرا کې چې زه دله داخل کړم، هغه
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کورونا وبا پترس کې د بے وسله کورنیو لپاره د میاشتې 2,000 روپو ورکولو د احساس کفالت په نوم یو پروګرام پیل کړی دی. د خیبر ضلع د ماسورانو د اتحادیې یو مشر ایاز وای چې ځینو ماسورانو ته د احساس کفالت پروګرام تر لاندې مرستې ورکړل شوې دي خو ګڼ لا هم پاتې دي.
بعضې داسې دي چې هغوی په کټ باندې پراته دي، نو د هغې د پاره مونږ یو بیل ډیمانډ کوو، لکه اوس زه به دا ویم چې مونږ د ویلچیر حقدار یو، ویلچیر ډیمانډ کوو، بعضې له مونږ د ټرایسایکل ډیمانډ کوو، بعضې له مونږ د مصنوعي خپو ڈیمانډ کوو،
د ماسورانو د دې غوښتنو په اړه د خیبر پختونخوا د ټولنیزې خیر ښېګړې یا سوشل ویلفیر محکمې مرستیال مشر خالد خان مشال ویډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو وروسته دوی د ماسورانو د ستونزو هوارولو او غیته د سهولتونو لړ کې یو شمیر منصوبې رواني کړې دي. هغه زیاتوي چې په روزګار کې د ماسورانو 2% کوټه عملي کیږي خو په قانون کې لیکل شوي چې هغه اداره چې د ماسوره کسانو کوټه نه عملي کوي 9,000 روپۍ به هر میاشت حکومت ته ورکوي.
کوم ټیکران چې 1,000,000 نه د هغې نه زیاته ټیکه کوي، نو پر میلیون به 2,000 روپیز په ډی پی آر فنډ کې جمع کوي، نو هغې کې مونږ ته پیسې راځي. ویلچیر، سلائی مشینونه، کروچز، ایئرنګ ایډ، وایلډ چینج، نور دغه سي اسسټیو ډیوایسز ته مونږ وایو هغه به مونږ ډسټریبیوټ کول کال په کال هم دغه فنډونو نه. 18-19 کې چې کوم د ګورنمنټ ریګولر فنډ راځي هغې کې څه مسله وه، نو هغه رانغلی شو د هغې له وجې نه بعضې اکټیویټیز ادرې دي، روټین اکټیویټیز چې کوم ډسټرکټ فنډ نه به دغه ویلچیر او دغه سیزونه راتلل هغه دغه هغې نه تقسیم شو.
د سوشل ویلفیر د تیر کال د اگست د شمیرو تر مخه له دې ادارې سره د صوبې شاوخوا 1,00,000 معذوران رجسټرډ شوي دي چې پکې ګڼ د قبایلي ضلعو هم دي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار پاو کم 9 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. تاسو مشغله مشال ریډیو څخاوري په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د ځای خلکو په وینا د سنگ مرمرو کارخانو له کبله اوبه خرابې شوي او پټي شاړ شوي. حکومت وایي هلته د یو ماربل زون پر جوړولو لاس پورې کړی دی. چارواکي وایي چې د پاکستان د سنگ مرمرو 85% ذخیرې په بونیر کې دي خو د ناسم انتظام له کبله ترې مقامي ولس ته پوره ګټه نه رسیږي. دا مال هلته د سنگ مرمرو د 400 څخه ډیرې کارخانه کانی تراشي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیرای راکوي.
د بنیر یو سیدونکې او کروندګر ظاهر شاوایی چې په ډیرو سیمو کې پټي شاټ شوي دي او چینې او سندونه خچن پراته دي نوموړی زیاتوي.
د بنیر مین چې کوم خوړونه دي اوبه دي هغه خو ټولې تباه برباد. د اوبو سره هوا هم ډیر زیات داغې باندې اثر دی او پسلونه خو تقریبا ډیر زمکو پسلونه پریخي دي. کوم خلکو چې بخوري کولی د دغه وبونه دا غي د زمکو اوس پوزیشن دا چې هغه مکمل سپینې شوی دي. دا غي نه علاوه د بونیر چې سمره روډونه دي نو هغه د دې ماربل دا کم ټرکونه چې راځي دا اوور لوډ نو دا غي د لاسه د بونیر روډونه هم تباه برباد دي.
په منګور کې د چاپیریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې د ماربلو د کارخانو نه راولاړ شوي خچنوالي د سیمې قدرتي وسیلې د جدي خطر سره مخ کړي دي. نوموړي وایي باید په دغه اړه جوړ قوانین عملي شي او د کارخانو فضله پولو پټو ته د پریښودو پر ځای په کار راوستل شي.
د دې ویسټ کې دی دا ڈسپوز آف کی گی فریش واٹر ریسورسز دا دا پا اوبو کے سالوبل ندی نحل کی گی نو دا دا پارٹیکلز پتور باندی جوڑی پاگے کے بئی گی اگا اوبو کلر رنگ سپن کی اگا زناور کی دی دا اوبو اگا لائف کی دے اگا ختمائی کله چې هم دغه شانته دا اوبو په پټو کې بیږي نو دا په زریز مکه باندې یو لیر جوړ کی چې دا اغه لیر د وږي نه د اغه زمکه زرخیسی کی دا اگر ډیر زیاته متاثر کیږي.
په ملکند سیمه کې د ماربلو د کارخانو د اتحادیې مشر ګل فیروز خان بیا وایي چې 100 ځلې د حکومتي چارواکو سره د ماربل زون په جوړولو خبرې شوې دي خو تر اوسه دغه پروژه د زن ښکار ده. نوموړی وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو ټولې کارخانې به ماربل زون ته منتقل کی.
پرزیدنت ګورنمنت سره منګ په دې باندې زیات میټینګونه وکړو. موږ هم غواړو چې زموږ انډستری یو ځای ته راجم شي د خوړونه نالې او روډونه بچ شي. نو موږ وایو چې د دې ټولو مسلو حل چې دی هغه ماربل سیټي دا ماربل زون دی چونکه د سره پیسې نشته نو دیوسو پرایویټ پارټنرشپ په والا باندې دی کوشش کوي چې موږ څوک ملاو شي او موږ دا چې دی لکه دا پلاټونه ورکو انډستری ته او دا موږ په دې کار روان کړو.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ماربل زون لپاره ځمکه ترلاسه کړې ده او د پلان عملی کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دغه اړه د سیمینا د اسمبلی استازی او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ریاض خان وایي
موږ سکیم اپروف کو تیر شوی بجټ کې د هغې لپاره 30 کروڑ روپۍ کېښودې شوې. موږ خیبر پختونخوا اکنامک زون هغې ته هغه ورغې کوم چې پراپر د انډسټریز د جوړولو د هغې هغه ټول ټاسک هغې ته حواله دی نو هغه پاغه باندې رالو دلته کې داغه پراپر سروي وکړه او هغه هغه پی سی 1 چې کوم داغه جوړ کو هغه 80 روپې تراغه نو اوس پاغه باندې بیا انوایرنمنٹل داغه سروي داغه سمرم چې دلته کې دي داغه ماربل اسوسییشن والے سره میټینګ دلته کې داغه لپاره 1600 کانال زمکه چې کومه پاغه باندې لرن اکوزیشن داغه سیکشن 4 هم شو می دا دې چې د میاشه ونی مکه هغه میچې ورشي
د سنگ مرمرو د کارخانو د مالکانو اتحادیه وایي چې په بونیر کې د سنگ مرمرو خواوشا سلور سواد رنگونه دي چې سو قسمه کانی ته راوستل کیږي او د خواوشا درې لکه کسانو روزګارونه ورسره تړلې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نویمې لسیزې کورنیو جګړو ته نه ستنېږي. د دغه وزارت یو مرستیال شاه محمود میاخیل وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د نړیوالو مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام کوي. دفاع وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې 90% پوځي عملیات په مستقل ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا کیږي. سلیم احمد صالح په دې اړه نور حال کوي.
د ملي دفاع وزارت یو مهین وایي د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. شاه محمود میاخیل وویل له افغانستان سره د ناټو پوځي همکاري شایي تر 2024 پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورنیو جګړو د وخت په څیر دړې وړې سي.
کومه دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرستې دوام مومي. سیمه نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
شغلی میاخیل وایي کچیری نړی او د افغانستان متحدان د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل بند کړي افغانستان به د خپل دغه ځواکونو د تمویل په خاطر د بیا رغونې پروژې ودروي. د ملي دفاع وزارت موین شاه محمود میاخیل دا هم وویل د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه چې له 2014 د کال راهیسې د امنیتی چارو بشپړ مسؤلیت ورترغاړي دی کال په کال شې تجربه حاصلوي.
کال په کال زموږ د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه زیات شول. اوس په ښه دریس کې دي چې 90% جګړه په خپل پرمخ بیایي. که وګورو زیات وخت د افغانستان په اړه په خپلو محاسبو کې ځینې تحلیلګران او څیړنیز مرکزونه غلط ثابت شوي او تحلیلونه یې پر ځای نه وو.
د ملي دفاع وزارت موین شاه محمود میاخیل وایي القاعده شبکه لا هم د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري خو کومه مشخصه سیمه یې په واک کې نه ده. وسول طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو لرل رد کړي دي. ښاغلی میاخیل وایي که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالو غړو دقیق شمیر ورمعلوم نه دی خو فکر کوي چې د دوی شمیر به خورا کم وي. د ده په باور داسې ښکاري چې د القاعده شبکې وسلول تر ډیره په غزنی ولایت د افغانستان د شمال او جنوب په ځینو برخو کې فعال دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال ریڈیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د غرمې لسنی بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز به وي لاغور ست به تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ترانه لاندې په تکراری توګه خبرو خو لومړی مو د خبرونو لنډیز ته پام راړو د خبر پښتونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه د وفاقي حکومت د هغه اعلان لمنلو انکار کړی دی چې لسبادي تعلیمي ادارې تر دو اونۍ وتړل سي. د یادی اتحادیه مشر نظر حسین بیگا مشال راډیو تویل چې دوی به د پېښور په ګډون په نورو شارونو کې د کورونا مخنیوي پر لارښوونو لامل سره سکولونه خلاص وساتي. پاکستان جمهوریت تحریک د راتلونکو تګلارې ټاکلو لپاره د مارچ پر 14 د مشرتابه غونډه رابللې ده. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې به د سینټ د مشر او مرستیال په انتخاباتو کې تر ماتې وروسته راپیدا شوې صورتحال باندې خبرې اترې وسی. د پاکستاني رسنیو په وینا تمه ده چې د پاکستان جمهوریت تحریک په دې غونډه کې به د حکومت پر ضد د روانې میاشتې له 14 د اعلان شوې لانګ مارچ او له اسمبلی د استعفا په اړه هم بحث وسی. افغان حکومت وایي دوی تیار دي چې د سولې په اړه د مسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون وکړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله موهیب د شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته کړې ده. حمدالله موهیب ویلي افغان حکومت تیار دی چې د غونډې ته خپل پلاوی ولېږي، خو د ده په وینا لا هم په دې غونډو کې د ګډونوالو کچه نه ده معلومه. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د دې امکان سته چې د سولې پروسې د کامیابۍ په صورت کې د وسلوالو طالبانو جنگیالي په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړل شي. شاه محمود میاخیل بیگا مشال راډیو تویل چې د دې لپاره شرایط ځانګړي کړل شوي دي. دوی ویل که د سولې پروسه بریالی سي نو هر څوک چې افغان وي او پر شرایطو پوره وي کولای سي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې شامل شي. او د روس پولیسو په پلازمینه ماسکو کې د یو غونډې پر مهال شاوخوا 200 داسې کسان نیولې دي چې زیاتره پکې د اپوزیشن غړي دي. پولیسو د مارچ پر 14 د ماسکو فورم په نامه پر غونډه برید کړی چې د پارلماني او ځایي ټاکنو په اړه پکې بحث کېده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو سم تاسو پام د مشال ریډیو اونیز خبرونه د مشال ترانا لاندې ته راګرځوم. د خبرونه تاسو لپاره عبد الله کاکړ وړاندې کوي چې په تکراری توګه خبرې د مشال ترانا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کی د عبد الله کاکړ سلامونه ومني. تر یو څه ځان وروسته د افغان سولې بهیر پاړه یو ځل بیا هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اول کابل ته ولاړ او بیا پاکستان ته سفر وکړی. نوموړي د مارچ پر 8 نیټه د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل او په افغان سولې عمل کې د اسلام آباد پر دوامدار رول زور راوړي. پښتانه راځي چې له دوامدار رول معنا څه اخیستل کېدای شي. دا او نورې پښتنې د مشال ترانا لاندې بحث کې څېړو. مېلمانو مو په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر او په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکي مشتاق رحیم دي. تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو ته هرکلی وایم. مشتاق رحیم صاحب، تاسو په اجازه به زه اول لاړ سم ایاز وزیر صاحب ته. ایاز وزیر صاحب، پوښتنه دا ده چې زلمی خلیلزاد له ډېر وخت وروسته پاکستان ته راځي او جنرال باجوا سر خبرې کوي او بیا په بیان کې دا ویل کېږي چې هغه دا ویلي چې دوامدار یعنی پر لپسې پاکستان په کار دی په دې سولې بهیر کې رول ولوبوي. نو ستاسو خیال له دې ځا څه معنا ده؟ یعنی بابا پاکستان په دوامدار توګه په دې کې رول نه لوبوي که څنګه؟
نه، رول خو لوبوي. پاکستان دا هغه تایید ستاینه هر چا شمول دا امریکې کړی دا. اوس ما یو چرته رپورټ لیدو په هغه کې یو شی بل ولید چې هغه په دې میجارټي انالیسس کې نه و. هغه دا و چې کله خلیلزاد د فوج د مشر سره زموږ ولیدل یا بلینکن چې ټلیفون وکړو په دې دواړو کې وکاس نو دا خبره وکړه چې حکومت چې په افغانستان کې راشي آئندہ د پاره چې هغه کې هر څوک شامل وي، طالب هم، افغان حکومت هم، نور هم سټیک هولډر ورته وی آل انکلوسیو پارٹیسپیٹری حکومت غوند جوړ شي، نو هغه به بیا الیکشن کوي. الیکشن په لار به دا انټرم سیټ اپ چې جوړ شي دا به الیکشن کوي. الیکشن به بیا دوامدار حکومت جوړوي. نو دا د الیکشن خبره ما بل ځای کې نه ولیدلې چې د دغه پارټیسپیټری حکومت نه د امریکې مقصد د الیکشن په لاره باندې مستقل حکومت جوړول دي.
ایاز وزیر صاحب ډېر مننه. مشتاق کریم صاحب لکه ایاز وزیر صاحب وایي چې پاکستان د رول ستاینم کېږي خو بیا زلمی خلیلزاد سي د پاکستان څخه د دوامدار رول پوښتنه کوي غوښتنه کوي. تاسو په افغانستان کې یاست، کابل حکومتونو ته به هم نظر وي، د کارپوهانو باندې به هم نظر وي، خپل هم یو تحلیل لري، له دې ځاخه آیا دوامدار مرستې ځاخه څه معنی اخیستل کېږي په افغانستان کې یا تاسو په خپل تحلیل کې؟
اوس فکر کوم چې د خلیلزاد دغه الفاظ چې دوامداره مرسته، لامل یې شاید دا اوسیږي چې پاکستان د مذاکراتو په اوږدو کې که څه هم طالبان هڅولي چې د سولې بهیر کې ګډون وکړي او د دغه بهیر فعاله ګډونوال اوسیږي، لیکن منځ کې هڅه کړې ده چې هغه خپل کوم موخې او اهداف چې دوی لري د افغانستان اړوند د هغې د امپوز کولو یا په ټولو خواوو باندې منلو دپاره یې هم حل زلی کړی دی. یا په بل عبارت د خلیلزاد غوښتنه شاید دا وي، طبعا موږ د الفاظو تحلیل او شننه کوو، دقیق معنا خو به خپله خلیلزاد سره وي، همدا وي چې دوی دغه کم مثبت رول چې دی دا دې په منظم ډول په داسې پړولو به وي چې وروستۍ نتیجه یعنی د افغانانو ترمنځ خپلمنځي روغه جوړه وشي.
مننه ډېره. مشتاق کریم صاحب، ایاز وزیر صاحب، یو بله خبره دا چې په دې وروستیو کې انټونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان حکومت ته خط لیکلی چې دا اوس افشا شوی دی او په هغه کې د یو عبوري حکومت خبره شوی ده، جنګبندۍ خبره شوی ده، بیا یو بل پلان چې خلیلزاد له ځان سره راوړی دی اته پاڼو باندې مشتمل دی. نو دی یو ډیره لویه کیسه راپورته کړې ده، افغان حکومت غبرګون راغلی، طالبان عمر باندې خبره کړې. نو د دې معنا دا د ولسمشر ټرمپ په وخت کې چې کوم طالبانو سره یو معاهده سوی ولا یو تړون سوی وو، هغه ته به بیا کتنه کېدله. د پاکستان دپاره که دغه خط افشا شوی دی یا په دې نوې اته پاڼې والا پلان دی، دا د پاکستان دپاره به څومره قابل قبول وي؟
چې پاکستان باید په دې نه اعتراض ولري او نه کړی، ځکه چې بلینکن چې کوم خط لیکلی دی هغه زیاته توجه وکړي، نو ما په حساب زیاتر د هغه فوکس په اشرف غنی صاحب باندې دی چې ته په دې ټول شموله حکومت کې ته حساب واخلا، ته لکه دا مه وایه چې زه صدر یم نو ما د خلکو سره د طالبان خبرې وکړي راشئ چې جوړه وکړو، چې زه دا خط نه کومه معنا اخلم، ما چې لوستی دی یا مې د هغه ترجیح ویلي دي، نو د هغه بیا دا بیان دی چې دا رنګ نه کوي، نو موږ امریکې د افغانستان په سلسله کې ټول آپشنز خلاص دي، ځان بند کړي نه دي، لکه د مئی نه مخکې چې طالبانو سره اګریمنټ کړی دی د هغه لاندې د فوج ایستل، سمدستي ایستل، یا هغه لیټ کول، دا موږ هر څه ګورو سوچ پرې کوو، پاسیبلټي د هر یو آپشن شته، خو دا فوراً د وتو به دا نقصان وي چې بیا به طالبان نور هم ټریټری ایریا د نه ونیسي، لکه یو قسم به طالبان په تا در وخیژي، د طالبانو د نیولې بیا ته نه یې، نو ته مهرباني وکړه خپل ځان وپېژنه، لار ورکړه د خلکو ته، یا پکې شامل شه چې ګډون حکومت د ټولو سره جوړ کړي، چې هغه که زه غلط نشم افغانستان هغه ریجکټ کړی دی د وایس پرزیډنټ صاحب
امرالله صالح،
هغه بیان ما چرته لوستو چې په آئین باندې موږ خبرې ته تیار نه وو، په هغه ته خبرې نه کېږي، زیاتر ایډریس ما په حساب باندې اشرف غنی ته دی، د آئنده فیوچر نقشه پکې شته، خو نقشه خلیلزاد ګرځوي، هغه پاکستان سره هم د افغانستان سره د ټولو سره به شریکي مقصد مغه حکومت ته چې کوم ما مخکې خبره وکړه.
مننه ایاز وزیر صاحب. مشتاق کریم صاحب، د بلینکن د خط ذکر ایاز وزیر صاحب وکړی او هغه وایي چې دا ټول چې وو هغه په متمرکزو په ولسمشر اشرف غنی باندې چې تاسو مثال لار جوړ کړئ، سخت دریځ منیسئ، لکه څنګه چې ایاز وزیر صاحب دغه کوي، آیا ستاسو په خیال باندې همدغه خط ټول د ولسمشر اشرف غنی د برخورد یا دغه ودې دغه سولې بهیر کې نوې پلان ته راځي، یعنی دغه کول دي کنه د دې شاته نور هم موږ په لو معنا کې ورته کتلای شو.
ګوري تر ډیره حده پورې دغه نوه اړیکې او کمیونیکیشن چې کیږي نو د دوی د پردې د مخ یو بحث وي، د پردې تر شا خپل اغراض او مقاصد وي. بالکل دې کې شک نشته دی چې دغه خط یا مکتوب چې کوم راغلی دی د مخامخ ولسمشر دوی ویلي، ولی چې ولسمشر د ټرمپ د ټاکنو د بایللو نه وروسته او د بایډن د راتګ نه وروسته، او خصوصا چې کله بایډن د افغانستان په اړه باندې خپل نظر څرګند کړ چې دوی به یو بیا کتنه کوي دوی تړون ته، یو نو سختی د دوی په مزاج کې په خبرو کې او هغه دریز یا ستانس کې لیدل کېده. چې زه فکر کوم چې دې د ټوله پروسه د ننګونو او چیلنجز سره مخامخ کړی و. نو د دې خط خو یو پیغام دا و چې ولسمشر ته وایي چې دغه پروسه کې تاسو یعنی هغه آیډیال حالت چې ستاسو توقع ده هغه نشي کېدی، نورو آپشنونو الټرنیټیو ته ځان چمتو ساتئ. زه بل بیلګه وړاندې کوم چې د بی بی سی لیز پروسیس سره د پمرکت کې تیره اونۍ وکړمه اونۍ وه، په هغې کې ولسمشر وویلې چې دی چمتو دی چې د وخت نه مخکې ټاکنې وکړي، اما بل نوی جوړ جاړي ته چې د افغانستان د قانون اساسي یا آئین چې تاسو ورته وایي د هغې خلاف وي ورته چمتو نه دی. نو دا خو دا پیغامونه شو. په عین حال کې زه فکر کوم یو اندازه د طالبانو ترمنځ هم یو بحث راپورته شوی و چې بیا کتنه څه معنا، آیا امریکا خو به دغه د کوم تړونه چې موږ سره کړی د هغې نه خو به نه شاته کیږي؟ که د اول د مې نه که تاسو وګورئ دا د ناټو د هیوادونو کومه کانفرانس چې و په هغې کې هم یو پریکنده فیصله یا پریکړه را نغله، دې هم یو نو سوالونه ایجاد کړي د طالبانو په لور چې اوس امریکایان او د دوی نړیوال ملګري څه غواړي، آیا دوی د افغانستان نه اوسي؟ دغه خط له لارې دوی یو پیغام مقابل لوري دا ولېږدو چې امریکا اوس هم چمتو ده چې د دوحې تړون سره سم د افغان سولې هغه وروستیو مراحلو کې خپل ژمنو ته متحده پاتې شي، خپل ژمنو ته سره ولاړ پاتې شي او مخ ته لاړ شي. نو دا دویم اړخ دی چې سړی کولی شي چې تینه هغه وکړي. ضرورت دا و چې ویره دا وه چې که چېرته د اول د مین نه وروسته عسکر د افغانستان نه ووځي نو ښایي طالبان جګړې ته بېرته مخه کړي، چې دا خپل هغه کم باور یا هغه کم پلونه چې جوړ شوي دي د دواړو خواوو ترمنځ هغه مات کړي. څو اړخیزه اغېزې زه وینم په روان دغه کم سیاق یا کانټکسټ کې موږ او بنا سړی کولی شي چې د نورو اړخونو ته هم دې ته تړاو ورکړي.
سمه ده، مننه مشتاق رحیم صاحب. راځم ایاز وزیر صاحب په خپل یعنی تاسو دا وینئ او تاسو خپل وویل چې ټول فشار یا د ټوله خبره چې دا افغان حکومت یا مشتاق رحیم صاحب هم ترې واده اتفاق کوي چې له هغه سره یو کمیونیکیشن و له اشرف غني سره ولسمشر د پاکستان لپاره په دې اوس نوې چې کومه سیناریو یا منظرنامه مخې ته راغلې ده د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ او نوي دا هغه خپل د پاکستان لپاره دا څومره دغه د لکه تاسو په کار نه دی پکې، خو پاکستان خو بیا هم یو ګټه لري. نو پاکستان به کوم اړخ ته ستاسو په خیال باندې ځي؟ امریکا لور ته به ځي، اشرف غني دری سره به وي که بنا بالکل د پردې شاته به بل څه کوي؟
ګورئ، په دې کې خو هېڅ شک نشته چې هر هېواد په بل هېواد کې خپل مفادات اول ګوري بیا د بل چا غږ کوي. پاکستان هم مفادات دي افغانستان کې، د ایران دي، د ترکیې دي، د هند دي، د امریکې دي، هغه خپل ځای څو پورې چې د امن دا راوستو دا خبره شروع شوې ده یا اوس د بایډن اډمنسټریشن څه پروسه شروع کړې ده په دې کې زه دا بالکل منم، په دې مې یقین دی چې پاکستان په ډېر سنسیر خلصه طریقه په دې کې غواړي چې افغانستان کې امن راشي، ځکه چې امن راشي د افغانستان د پاکستان اړیکې سازي شي. مثال به زه یو وړوکی درکم لکه دا افغانانو زموږ د ډېرې ګیلې وې د ویزې په باره کې، د بارډر دا دوه درې لاینونه چې خلاص شو، غلام خان، انګور اډا، چمن او تورخم، په دې چمن تورخم باندې به مسالې وې، نو هغه کې هم له کنټینیوټي اوس راغله ریسنټلی بندولو معامله مغرنګه نه ده، او په ویزا ورکولو کې ډېر چینجز راغلل، ډېر اسانه کړه افغانانو ته. نو اوس ما ته یو ډېر مشر افغاني بله ورځ ویر راغلی و دلته یو ځای مسلط و، هغه دی چې د پاکستان خلاف د افغانانو څومره ریزرویشن و هغه تشته د ویزې مسلې نیم په نیمه کړ. نو زموږ مشکلات ډېر زر سره حل کېږي خو د افغانستان د امن کاره، خو ظاهره خبره فیصله به طالبان او افغان حکومت دا خلک کوي، نه به پاکستان کوي نه به امریکا کوي. که دوی کوشش وکړي هم چې د دوی څه خیالات بیا د افغانانو باندې دا به ډېر زیاتې و کې حالت به افغانان بې کله نه
مننه ډېر ایز وجه صاحب مشتاق ریم صاحب ستاسو په خیال باندې خپل یعنی کوم دا نوی منظرنامه راغلې ده مخې ته هغه خپل د طالبانو د پاره ستاسو په خیال باندې د منلو وړ ده یا هغه نکات یا د هغه دغه داسې دي مندرجات یا د دې پلان چې هغه طالبان زړه ورته ښه کي که نه طالبان به وچ کلک په هغه معاهده ولاړ وي چې کومه معاهده یې له ولسمشر ټرمپ سره تیر کال د فروری په میاشت کې کړې وه.
ګورې په لومړي سر کې خو یو شی باید سره دوه شیان سره بیل کړو. یو خو دا چې کوم تیر کال چې کوم تړون شوی و هغه صرف باز دا کړی و چې افغانان به خپلو کې مذاکرات کوي او په جوړجاړي ته به ځي. نور په هغې کې داسې مشخصات نه وو. بیا افغانان د افغانانو خپلمنځي مذاکرو ته هم لاړل او خبرو اترې شروع کړې. اوس چې دا کوم پروپوزل یا وړاندیز چې راغلی دی دا تر ډېره حده پورې زه فکر کوم چې یو هغه د انګریزي په اصطلاح بلو پرنټ یا د لارې نقشه ده تر څو دا د مذاکراتي عمل تیز شي. امریکایان نه زه فکر کوم په دې تکل کې دي او په دې منډه کې دي چې زر تر زره د افغانستان کشاله د پای ته ورسیږي. په دې تکل کې دا وړاندیز کړی دی. اوس دا وړاندیز یعنی حتمي نه دی. دا کېدای شي چې د مذاکراتو یو اساس وګرځېږي یا هغه نقشه د لارې شي چې په دې باندې نور بحث کېدای شي. راځو چا دپاره د منلو وړ ده چا دپاره نه ده. بحث دا دی چې د سولې هر بهیر چې وي هغه موږ په پښتو کې ورته د جوړجاړي لفظ جوړو. جوړجاړی دا دی چې اوس نه به ته تیریږي اوس نه به مقابل لوری تیریږي تر څو د منځ لار یا د خواته د منلو وړ نتیجه لاسته راوړو. په داسې حالت کې زه فکر کوم کله چې مذاکرې ته ځو نو طبیعي خبره ده چې قانون نشل باندې به بحث کېږي چې دا د داسې وي یا د آسې وي مشر دې څوک وي مشر دې څوک نه وي. لیکن په ټوله کې زه فکر کوم د مذاکرې دپاره یو بلو پرنټ دی. کېدای شي د پردې په مخ باندې یا د بدواتو مخ ته ټولې خبرې سپینې یو نه شي د منلو نه منلو. اما هغې خپل دلایل دي چې یو غټ دلیل یې دا دی چې تر څو پورې چې نتیجه نه وي ترلاسه شوي یو خوا به هم نه غواړي چې خپل پوزیشن واضح کړي د دې کوم وړاندیز شوی د هغې په اړه باندې. خو پردې تر شا به حتما بحث پ کېږي. ټول اړخونه به پې مذاکره کوي که دغه د بون مانند کانفرانس په ترکیه کې کېږي او که د هغې نه علاوه هم داسې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې مخته ځي. په هر حالت کې به دغه بلو پرنټ باندې به خبره کېږي. یعنی 100% دا منل کېدل یا نه منل کېدل وروستۍ خبره ده.
مننه ډېره مشتاق صاحب. یو بله خبره هغه دا چې خپله پاکستان چې دی هغه په دې اوس حالاتو کې یا په دې اوسنۍ منظرنامه کې یا د افغانستان د سولې بهیر کې خپل اکثره دا خبره کوي چې پر طالبانو باندې نفوذ لري یا نه لري. آیا پاکستان اوس هم داسې مهم رول لوبولای سي د طالبانو باندې د نفوذ په صورت کې چې په طالبانو هم هغه ومني چې کومه په افغانستان کې یا د افغان حکومت یا امریکا یا دا غواړي او خپله د پاکستان هم هغه چې کوم سیاسي خدشات دي هغه هم په کې پر ځای سي څه انفلوئنس یا څه نفوذ ورباندې ولري؟
دې ته خوشحال نشته چې د طالبانو سره د پاکستان ډېرې نږدې اړیکې دي. د پاکستان خبره ډېره په آرام او په غور سره اوري. هغه باندې څوره عمل کوي څوره نه کوي دا د باس خبره ده. ما زاړه د طالبانو سره چې کوم ډیلینګ شوی وو چې کله د ناردرن الائنس سره افغانستان کې جنگ کو مزار شریف دا پنجشیر دی نقی ته نه و رارسېدلی ده. هغه وخت کې دوی ډیپینډنس په پاکستان ډېر زیات و. هغه وخت کې هم زه دا ډېر په چا خبره وت کانفیډنس دا خبره کولی شم ځکه چې د هغه وخت زه ډېر نږدې د هغوی سره ملا عمر دوی د نورو سره مجلسونه کړي دي. ډېرې خبرې د پاکستان نه دي منلې. د دې باوجود چې لکه مثال د بودا ړنګول چې و هغه پاکستان پر زور وکړ خو نه منل. د اسامه بن لادن پاکستان حتالامکان هغه وخت کوشش وکړه چې کله زړې خبرې ویل امریکا نه و راغلې نه منل. نو دارنګه هغوی کې دا شی شته. افغانان دي پښتانه دي طالب سره یا د اشرف غنی د حکومت سره نه پیژن چې امریکا او پاکستان د مینې په لار خبره کوي که د ډنډې په لارې کوي. ډنډې په لار به زه نو یو منی د پاکستان د مینې خبرې اوري خو په هغه باندې فصلو کې فصل باندې عمل کول ګران دي. شاید اتیا ومني خو سل نه مني. خو بیا هم که د بلینکن خط راواخلی هغه کې دې طرف ته اشاره شته چې پاکستان ته ویلي دي چې د طالبانو دا معاملات چې دي الفاظ ما نه ایر دي، نو زه به الفاظ په ځانه نه راغلم. پریشر په دې دی چې لکه د طالبانو سپورټ به هم هغه رنګ کموي چې مشکلات نه جوړوي. نو لکه طالبانو به پاکستان نه غواړي چې تاسو پریشر راولئ چې هغه اومني دا د سولې جوړول. او ما اورېدلي دي چې پاکستان ته امریکې دا اشورنس ورکړی دی چې په اشرفغانی صاحب باندې به زه فشار راولم. زما ډېر نږدې دی یا زما کومک د هغه سره ډېر نږدې دی، زما خبره په هغه باندې راځي یا شپې لګي، اشرفغانی به زه راضي کوم، طالبان به تاسو راضي کوي. اوس به په دې کې دا دواړه څومره کامیاب شي نشم ویلی.
مننه ډېر از وزیر صاحب مشتاکریم صاحب، از وزیر صاحب وایي چې ډېر په اعتماد سره ویلی چې ځکه دی وایي چې ډېر نږدې دی. او دا خبرې وختن په وختن د پاکستان نور چارواکي هم کوي، د حکومت په کچم یا کارپوهان هم کوي. په افغانستان کې دې خبرې ته څومره خلک اعتبار کوي چې پاکستان که طالبان ته ووایي نو طالبان سل په سله د پاکستان په موټ کې دي او هر څه کولای شي؟ د پاکستان دغه دریڅې نه سل په سله باندې خبره نه منل څومره په افغانستان کې دې ته خلک اور باندې اعتبار کوي یا باور کوي؟
زه هم د وزیر صاحب سره تر دې حده پورې موافق یم چې ټولې خبرې نه مني. طبعاً چې کله ګوریلا ډله د یو منطقې نه فعالیت کوي نو هغه د هغوی تر اغېز لاندې وي. وزیر صاحب مثالونه ورکړل، یو مثال یې باید بل هم ورکړی وای چې طالبانو نه د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د ډیورنډ لاین ته رسمیت ورکړي، لیکن هغه وخت هغه هم ورسره طالبانو نه ومنلې چې دا د پاکستان د ډېرې مودې غوښتنه ده. نو سل په سله کې نشته. اما یوه بله خبره موږ او تاسې باید هېره نه کړو چې دا د منلو نه منلو هغه کم کانټکس یا سیاق چې دی هغه هم فرق کوي. د کم زمان خبره چې موږ کوو چې ټولې نه منلې، هغه وخت او زمان د اوس سره فرق کوي. څومره ډیپینډنسي کچه چې ډېره وي په یو چا باندې تکیه کېدو کچه تر کومه اندازه پورې هماغه اندازه پورې خود مختاری دی ازیاتی کیو کمیگی، یعنی دا ڈیپینڈنسی یا تکیہ چھ دا دا تاکون کے رول لري. دویم مسئلہ دا دا چھ دا گوریلا آؤٹفٹ یا گوریلا ڈلو پگے رینک اینڈ فائل کچھ بانو دا رہبری تر کچھ بانے دا کم چین آف کمانڈ چھ منگورتا دا ملیٹری جبا کی یا دا نظامی جبا کی ورتوائیو هغه کې هم داسې نه دي چې سل په سله کې د ټولې خبرې چې پاس کېږي لاندې دي ومنل شي. او د همدې له کبله کله کله مشران احتیاط کوي چې په لاندې باندې دومره ډېر فشار را نه وړي یا د هغوی د ایډیالوژي خلاف دومره ډېر لاړ نه شي چې هسې نه چې دغه د دوی کوم هغه صفونه چې دي هغه ماتې سره مخامخ شي، په صفونو کې بغاوت ته دوی به برابر شي. نو په دې دلیل هم شاید ټولې خبرې د منلو وړ و نه اوسېږي. نو زه دې خبرې سره موافق یم. اما په افغانستان کې دا باور تل پاتې شوی دی چې په دغه ډلو باندې چې څومره اغېز چې پاکستان لري، څومره چې انکار کوي د هغې نه یې اغېز ډېر دی. او دې کې شک نشته چې اغېز کافي اندازه لري، لیکن په سلو کې زه هم دا وایم چې نه لري. هغه دلایل ما مخکې ویلي چې یو خو کانټیکس فرق کوي، بل دا دی چې د چې رینک اینډ فایل او هغه چین آف کمانډ او د پټو واک غځولو بحثونه چې دي، د دې له کبله مجبور دي چې بعضې پرېکړې او بعضې غوښتنې ونه منل شي.
چا مننه مشتاکریم صاحب، ډېره مننه. از وزیر صاحب یو بله خبره که ستاسو ورته پام وي، پخوا به د پاکستان په خارجه پالیسی کې چې کوم منتخب حکومت وي او بیا ورسره اپوزیشن او سیاسي ګوندونه وي، دی به وخت نا وخت خبرې اترې یا دا به کول، فشار به کوي، بیان به کوي، کله به مخالفت کوي، کله تنقید کوي. خو په دې وروستیو کې داسې ګورو چې د افغانستان په اړه او په خارجه پالیسی کې په عمومي توګه باندې په پاکستان کې سیاسي پارټیانې بس غیرې دي، په خپل داخلي سیاست ډېرې اخته دي، په خارجه پالیسی کې نه تنقید کوي او نه تعریف کوي. نو دغه حالت کې خپله، یعنی دوی له دا ټوله حواله کړې د فوج ته یا و حکومتونو ته چې دا پر مخ یوسي، او د افغان سولې کې به د دې هم یو اړخ شته کنه؟
تاسو مقصد د سیاسي مخالف ګوندونو نه وي،
ټول سیاسي پارټي
وګوره. تاسو ځکه نه دي چې عمران خان تاریخ انصاف چې دی یا واړه واړه ګوندونه په سیند کې او بلوچستان کې دي، تا خو د عمران خان سره په مرکز کې دي، دوی حکومت ته نو عمران خان تللی و کابل ته، اشرفغانی صاحب سره مجلسونه وکړل، پریس کانفرنس یې وکړ، دلته هم وقتاً فوقتاً بیانونه ورکوي. داغه ویاند وی داغه وی دې سب چې دای سکیورټی ایڈوایزر هغه شپه تفسیر کې په باسونم کې وی شاه محمود قریشی هم خارجه وزیر کله نا کله بیان ورکی، نو آخو لگیای پاتشول دا نور مخالف گردونا دا خبری کوی بلکل ویای وزیادر فوکس دا گوی داخلہ خپل منځ کې جګړې چې دا عمران خان سره دا غبي په الیکشن باندې د سینټ په الیکشن کې په چیرمین یا عمران خان لري کولو زیاتر فوکس په هغه باندې دی ټول زور په هغه باندې کوي دا نورې خبرې شاید ځکه پرېږدي دي چې یو خاصم حکومت نه مني چې دوی وایي نو بیا د چا زړه ولې بد کړي نو په هغه باندې زیات کمنټ نه کوي یا په اندرونی معاملاتو کې
افغانستان په داخل کې چې کله د انټونی بلینکن د امریکا د خارجه وزیر یا بیا د خط مخې ته راغلی دی افشا شوی دی یا بیا ورسره دا بل پلان لار نقشه چې د تاسو بلو پرنټ یاد کړئ خپل د افغانستان په داخل کې سوای د حکومت نورې ډلې چې کمی دی یا سټیک هولډر دی یا په دې کې ونډه لري دا غوښ غبرګون چې دی هغه څومره یا امریکا پلاوه دی یا افغان حکومت پلاوه دی هغه کې که تاسو لږ تصویر راکړئ.
له بده مرغه په کابل کې د سیاستوالو او حکومت ترمنځ همغږي ډېره کمه ده او هغه اجماع یا کنسنسس چې اړینه وه چې دلته باید موجوده وای هغه نشته دی. یو تعداد سیاستوال چې د افغان حکومت نه په دې خفه دي چې د دوی د توقع مطابق دوی ته په حکومت کې واک یا ځای نه دی ورکړل شوی. هغوی ډېر تمرکز په دې دی چې په هر قیمت وي هر رقم وي چې غني د صحنې نه ووځي او دوی ته واک ورسیږي. لیکن زه دا دوه ورځونه وینم چې ولسمشر په دې تکل کې دی چې بېرته د سیاستوالو سره هلته په کابل کې اجماع ته ورسیږي دوی سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. پرون یې دوستم سره لیدلې دي. نن ما چیرته ولوستل چې تام احمد نور ته کسان لیږل شوي او دا د اجماع جوړولو هڅه روانه ده. په دې برخه کې تر ټولو پیاوړی غږ د پخواني ولسمشر حامد کرزي دی. هغه تر اوسه پورې دومره ځانګړی غبرګون نه دی ښودلی خو په ټوله کې داسې هغه اندازه باندې چې لازمه وه چې تیز غبرګون دې وښودل شي یا دغه خط ملاتړ دې وشي په هغه اندازه باندې هم د توقع مطابق دوی مخته نه دي تللي. خو په ټوله کې د اجماع کمبود چې دی حکومت موقف یا دریځ یو اندازه کمزوری کړی دی چې حکومت اوس په دې تکل کې دی چې بېرته دغه سیاستوالو سره یو همنظري او همغږي پیدا کړي تر څو دغه ضعیف اپوزیشن څخه ووځي او د پیاوړي ځینه وغږېږي.
ډېره مننه مشتاق کریم صاحب. د مچال توران لاندې بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسېږي. ستاسو مشتاق کریم صاحب او ایاز وزیر صاحب د دواړو ډېره مننه بحث کې برخه راسره واخیسته. تاسو دواړو ته شر وځو. اوریدونکو تاسو د مشال تورنړه لاندې بحث اوریدلې. په بحث کې مو موضوع د افغانستان د سودی په هیر وو چې د امریکا د افغانستان لپاره د سولې په برخه کې ځانګړي استازي زلمی خلیزاد اسلام آباد ته تللی وي. د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی وو او هغه ته دا ویلي وو چې پاکستان باید په افغان سوله کې دوامدار رول ولوبوي. د دې مختلف اړخونو باندې جاج اخیستی خپله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن افغان حکومت ته یو خط لیکلی چې هغه اوس افشا شوی دی او بیا ورسره یو بله لار نقشه ته پاڼې ده هغه هم مخې ته راغلې ده. نو د دې ټولو هر اړخیزم جاج اخیستی. میلمانه مو په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر او په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وو. بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحق کړدو ته خدای پاماني وایي.
د مشال ترنو لاندې